سلامونه ستړي مسی وخت د ګرمي 12 بجې سوینه د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر 11 نیټه ده د مشالېډو درن ورځې نه ساته خبرونه په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلای کوي هله د روغ جوړه خوشاله است د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د افغانستان په اړه رپورټونه درته لرو او د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دوه منی مای کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم درته لرو خو په فایل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي کډومې د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د سېنات یوې کمیټې په ځینو پښتون میشته سیمو کې د بیا سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده د فاټا چارواکي وایي چې د استادانو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دي امریکا کې ترکی ته د فتح الله ګولن د حواله کولو په اړه پلټنې کیږي اوس د مشال د خبرونو تفصیل ته وکیدی د پاکستان د سېنات یو کمیټې په ځینو پښتون میشته سیمو کې د بیا سرشمیرنې کول غوښتنه کړې ده تیر ورځ د کلیوالو وروسته پاتې سیمو د پرمختګ په اړه د یادې کمیټې په یو غونډه کې په شوې سرشمیرنه د تحفظاتو څرګندونه وشوه د یادې کمیټې مشر سېنټر عثمان کاکړ په غونډه کې د سرشمیرنې د ادارې چارواکو ته وویل چې د سرشمیرنې په اسنادو کې ډېری بنیادي بې قاعدګۍ دي او باید د دې د تسهیل لپاره بیا سرشمیرنې وشي خو په غونډه کې موجود د سرشمیرنې د ادارې سلاکار راشد باجوا دغه تحفظات ناسم او سرشمیرنه صحیح وبلله او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سارونکو او د پاکستان پوز هم دا سرشمیرنه صحیح بللې ده د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو په مخه جلسه دوام لري د تحریک فاټا اصلاحات منتظمینو مشالې ډیو ته نو وویل چې دا جلسه د فاټا اصلاحاتو د بهیر په لړ کې د فاټا یوت جرګه یا د قبایلی ځوانانو د جرګې سوري لاندې کیږي د دوی په خبره دې جلسې ته د ځوانانو ترڅنګ د یو شمیر سیاسي او پارلماني مشران بیان کوي د دې جلسې مقصد قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کول دي بلخو د پیښور په نشتر حال کې قبایلی سیمې یو ځان لا د سوبې په نامه د تحریک پیل نن کیږي په دې لړ کې د ځوانانو سیاسي مشرانو یو غونډه رابلل شوې ده د قبایلی سیمو د تعلیم د څنګ چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دي تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم د څنګ مشر هاشم خان پریدي وویل
او بالکل تاسو د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ خبره کول لکه څنګه په صبح کې دی کنه هغه ان شاء الله زموږ په آخري پرهلو کې دی او بس هغه پر چې کوم اډورټایزمنت او سټاف ریکروټمنت پروسس هغه اوس آخري سټیج کې دی کنه
د کلونو راشي سي قبایلی ولس او زده کوونکو ګيله کوي چې د قبایلی سیمو په سکولونو کې استادان خپل دندې په صحیح توګه نه ترسره کوي د پاکستان خارجه وزارت وایي چې حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن یادیو سره په پاکستان کې د هغه د میرمنې د ملاقات انتظامات وکړي د یاد وزارت په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته پرون پیغام استول شوی پاکستان دعوه کوي چې کلبوشن چې د حسین مبارک پټیل په نوم هم پیژندل کیږي د هند سمندري ځواک او د هند استخباراتي ادارې را سره دنده کوي د پاکستان د دعوې تر مخه کلبوشن د تیر کال د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه امنیتي ادارو په داسې حال کې ونیو چې پاکستان ته اوړېدو خو هند بیا دریځ لري چې کلبوشن د هند سمندري ځواک پخوانی کارکوونکی دی او ایران ته د کاروبار په سلسله کې تللی و او هلته نه پاکستاني خفیه ادارو تښتولی دی د پاکستان یو خفیه پوځي عدالت هغه ته د جاسوسۍ په جرم د مرګ سزا هم اورولې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی په اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان په درګونو کارکونکو د وزیر قانون زاهد حامد پر ضد احتجاج مظاهره کړې ده تیر ورځ د یاد ګوند زرګونو مظاهرچیانو حکومت نه د زاهد حامد د ګوښه کولو غوښتنه وکړه او تورې پورې کړو چې هغه په انتخابي قوانینو کې د اسلام پر ضد ترامیم کړي دي خو زاهد حامد وایي چې په قانوني مساوده کې دا یوه غیر ارادي غلطي وه چې بیا سمه کړل شوې ده د اسلام آباد پولیس وایي چې د درې نیمو زرو نه زیات مظاهرچیانو د دغه مبینه ترمیم پر ضد احتجاجي ناشته وکړه په اسلام آباد کی پولیسو په دلر کې امنیتي ګامونه پورته کړی دي او د پارلیمان ودانۍ ته تللې ټولې لارې تړلې دي امریکایي رسنۍ وایي چې ځانګړي امریکایي تحقیقاتي کونسل رابرټ مولر د هغه معاملې په اړه پلټنې پیل کړي چې تر مخه یې د دغه هیواد د قومي سلامتۍ پخوانی سلاکار مایکل فلن په مبینه توګه د 15 میلیونو ډالرو په بدل کې ترکیې ته مطلوب د مسلمان عالم فتح الله ګولن ترکیې ته په حواله کول ورته شوی و. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنل وایي چې مایکل فلن او د هغه زوی فلن جونیئر ترکیې استازو سره د فتح الله ګولن د حواله کولو په لارو چارو خبرې کړې وي. انقره په ګولن تور لګوي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د ناکامه کودتا تر شا یې لاس لرلو. شک کېږي چې فلن په دې معامله د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په یو ملاقات کې هغه وخت خبرې کړې وې چې کله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عبوري انتظامی ادارې غړی و. خو د مایکل فلن وکیل دا تورونه شرمناکه او دروغ بللې دي. د فرانس ولسمشر امانوئل ماکرون تیر اونۍ د یمنی یاغیانو سره لخوا د سعودي عرب پر ریاض ښار د توغول شوي میزایل تور په ایران لګولی او زیاتوي چې د دې له وجې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې تهران سره د هغوی د میزایلونو د پرمختګ په موضوع خبرې وشوي. ولسمشر ماکرون ویلي چې هغه میزایل چې یمن نه توغول شوی و او سعودي عرب ایسار کړی و په څرګنده توګه ایراني میزایل و او ښه په دقیقه توګه ترې د ایران د میزایل پروګرام د طاقت اندازه کیږي. ماکرون وویل چې په خلیج فارس کې د عرب ګاونډیانو لخوا د ایران په توغول شوي میزایل سخت اندېښنې دي او د ایران د میزایل پروګرام په اړه اوس د مذاکرات ضرورت دی. ماکرون د تیر زیارت پر د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په رسمي سفر تللی و. او وروستۍ خبر دا چې د یورپي یونین د بهرنیو چارو د تګلارې مشري فیډریکا موغرینی ویلي چې یورپي یونین به د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د مثالي ایټمي لفظنامې په مکمله توګه عملي کول یقیني کوي. تېره ورځ د ازبکستان په سمرقند ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال موغرینی زیاته کړه چې دا لفظنامه د یورپي او نړیوالې هر اړخیزه سفارتکارۍ یوه لاسته راوړنه ده چې اوس یې نتیجې راوځي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. دا وخت په خبر ایجنسی کې د فاټا په خیبر پښتونخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه جلسه روانه ده. خو بلخوا بیا په پېښور کې د فاټا جلا صوبې تحریک هم جلسه دوام لري. د دې تحریک دا تحریک ولی جلا صوبه غواړي؟
په صوبه کې به ستا خپل حکومت وي، په صوبه کې به ستا خپل صوبایي اسمبلی وي، په صوبه کې به ستا خپل چیف منسٹر وي، په صوبه کې به ستا خپل گورنر وي، هر څه به ستا خپل وي.
د پاکستان درې سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نوم خپل زوړ اتحاد بهلولو اعلان کړی، خو د دې ضرورت ولې پیښ شو؟
په تیرو دو زمینی انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د وټونو شمیر راکم شوی دی. دا د دوی یو مایوسکونه کوشش دی چې د مذهبي ګوندونو ټول وټونه سره رایو ځای کړي.
او اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې به د خوندورو معلوماتو ترڅنګ د سټار وارز فلمي لړۍ د یو بل فلم په اړه تفصیل درکړو. یو شمیر نور رپورټونه لرو. له مشالې دو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت له کسمه تاسو اوریدل. په خبر ایجنسی کې دا وخت فاټا په خبر پښتونخوا د ورګډولو او د دې ترڅنګ خبره د فاټا اصلاحاتو په اړه باندې یو جلسه روانه ده. په دې جلسه کې دا وخت زموږ همکار فرهاد چنواری موجود دی چې د ټلیفون په لاندې را سره. فرهاد خان، تاسو سره کلی وایم که حال راکې چې جلسه کوم ځای ته رسیدلې ده؟ چا راغوښتې ده؟
عبدالحی کاکړ د نن سهار 9 بجو نه د خیبر ایجنسۍ په جمرود سټیډیم کې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د فاټا یوت جرګې په نوم د جلسه پیل شوې ده چې زیاتره پکې د زده کوونکو تنظیمونو غړي دي او د سیاسي ګوندونو د ځوانانو چې کوم تنظیمونه دي د هغې غړو پکې برخه اخیستې ده. او سره د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، سین، تحریک انصاف او داسې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشران هم په دې کې شریک دي. په دې جلسه کې خواوشه 2000 کرسۍ یا چوکۍ ایښودل شوې وي، خو هغه ټولې ډکې شوې دي او د دې نه زیات خلک دلته کې راغلي دي. تر اوسه د شمالي وزیرستان نه ایم این اے محمد نذیر خان، صفانی سینیٹر عبدالرحمن مومند او د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن شوکت عزیز او تاج محل ایډوکیټ خپل ویناګان نکړي دي. دوی
یعنی دوی څه وویل په خپلو وینا
غوښتنه وکړه. دغه ټولو مقررینو په دې باندې خبره وکړه چې دغه کوم موجوده نظام دی په قبایلي سیمو کې اف سی آر دا دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کړی شي. اوس د جمعیت علما اسلام سین چې کوم صوبایي امیر دی مولانا یوسف شاه هغه هم را رسېدلی دی او ورسره د خیبر ایجنسۍ ایم این اے الحاج شاجیګوله پر دی هم موجود دی، خو د دوی ویناوې پاتې دي او اوس په د دې نه پس دغه مقررینو ته خپله وینا.
ډیره مننه فرهاد شینواری، دغه جلسه به دوام لري او تاسو ملته یې او اوریدونکو ته به د ورځې په اوږدو کې معلومات بیا هم نور تازه او سره شریکو. خو په عین حال کې بیا هلته په نشتر حال پېښور کې د فاټا د بیلې صوبې جوړولو یو تحریک څو ورځې څو وخت مخکې جوړ شوی، هغه بیا یو جلسه اعلان کړې ده یا یو غونډه اعلان کړې ده او هغه بیا هلته په نشتر حال کې دا وخت روانه ده او دوی بیا غواړي چې فاټا جلا صوبه سي نه چې په خیبر پښتونخوا ګډه سي. غلام غوس بیا زموږ همکار دی او هلته همدغې جلسه کې ناست دی. غلام غوس، تاسو ته هرکلی وایم، که حال راکړي چې دا چا جوړه کړې ده، څنګه یې جوړه کړې ده، څوک راغلي دي، څه خبرې شوي؟
جی بالکل عبدالحی کاکر سے تصویر لگا جرگہ چی کم دنو جلا سو دے جوڑول دا پا دا پاتانا دے دا غیر ما چی کم دو بینری او دا غیر ناری کمی لگاولی دی پتے والی نو پاگے باندے ام دالی کری بی چی مونگا دا غیر وارو جلا سو دو وارو دا قبائلی اولست پانا او دا جرگہ چی کم دا چی کم پاتا گرینڈ ایلائن سنون دا پاتا دا مرکانانو دا مشارانو یو کولنا دا دا گشان تی د فاټا یوت مومنت په نوم باندې د ځوانانو یو ټولنه ده. بیا د فاټا یوت ګرین الاینس په نوم باندې د ځوانانو یو بله ټولنه ده. هغه پکې ګډون کوي. دغه شان د جمعیت علما اسلام چې کوم دغه دي د قبایلي سیمو د ځینې مشران دي، هغه هم د جرګې ته راغلي دي. دغه شان ایاز وزیر پخوانی ډیپلومیټ چې کوم دغه د جلا صوبې لپاره د دغه تحریک کوم اعلان مخکې کړی و، هغه هم دغه جرګې ته راغلی دی. او ورسره بریګیډیر سید رزین سید نذیر مومن پخوانی چې کوم د فوج بریګیډیر دی، لږ څه وړاندې هغه دې جرګې ته وینا وکړله. او جرګې ته پخپله وینا کې چې کوم دغه د اصلاحاتو چې کوم سپارښتنې شوې دي چې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي، پخپلو خبرو اترو کې هغه دغه تجویز سخت دغه وکړو، مخالفت وکړو، ځینې نورو قبایلي مشرانو هم بیا دې ته دغه وکړله، وینا وکړله. په دې کې لکه هغه دلایل یې د جرګې ته وړاندې کړل چې ولې مونږه د دې خبرې مخالفت کوو چې د خیبر پښتونخوا کې
غلام غوث
نه شاملېږي، بیا دې جدا شي په ټول
بخښنه غواړم. په دې چې ایاز وزیر سره ما تر دې له مخه ستاسو خبرې کوي یو مرکه کړې ده، هغه کې به دا راسي چې دوی څه غواړي. خو پوښتنه دا کوم چې په دې نشتر حال کې څومره خلک دې غونډې ته راغلي دي؟ یعنی تاسو ته یو اندازه درکوي؟ کېدای شي سړي ته خو پوره نه معلوم، خو البته یو اندازه لګي چې څومره خلک دي.
او یا پیسه ده دغه برخه ده داسې تعداد خو نشته، او یا نه ده اتیا او پیسه ده پورې کومه برخه ده. نو هغه دغه ده دغه مشران او دغه ځوانانو ده د تکړی ده. نو زما په فکر باندې ګڼ شمېر خلک چې کم دي نو دې ته راغلي دي چې کم د دې حال لګرې گنجایش کې په دې کې. نو د هغې چې کم دي نو تقریبا دغه حال چې دی نو نږدې دی، اوس هم ځینې کسان روان دي دې ته د خلکو د راتګ لرې روانه ده او د هم دا روانه ده. د زیاتو مشرانو ویناګانې هم پاتې دي، د اوسه پورې دوه درې مشرانو کړې ده او دا جرګه لا دوام لري.
غلام غوث ډیره مننه. همدغه جرګه که یو خواته په خیبر ایجنسی کې یو جلسه روانه ده، نو بلخوا بیا په پېښور کې بله جلسه روانه ده. لکه څنګه چې غلام غوث ذکر وکړي چې د فاټا جلا صوبې په اړه باندې دغه نن جرګه راغوښته شوې ده، او د دې جلا صوبې یو مخکښ ایاز وزیر دی. ایاز وزیر سره مو مرکه کړې ده او له دم ځینې پوښتنې کړې دي چې هغه د دوی له دې دغه سره تعلق لري. اول خو هم دا پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی د دې جرګې وروسته آیا له خلکو سره د رابطو په حواله باندې نور یو داسې پراخ پلان لري او کنه؟
زه صاحب نشتر حال نه تاسو سره خبرې کوم. راغلی یم قبایل صوبه تحریک دا تحریک شروع کوو. شروع کړی خو مو مخکې دی په اسلام آباد کښې هم پرس کانفرنس کړی و، انټروډیوس کړی مو دا تحریک. خو دلته پېښور کې فارملی لانچ کوو، بیا به زو انشاءالله ڈی اے خان تھا، کوہاٹ تھا، نور ایجنسیاں تھا، ان شاء اللہ خلق و تبطول تا خایو چی دے دخت تحریک مقصد صدائی قبائل دا پارا پا صبح کی دیرے گاتی دی کا پا مرجر کی گاتی دی
شاہ آیا زجر صرف تاسو چی دا کم تحریک شروع کردی دی پا دی کی چوک دی
نا پا دی کی ریٹائرڈ سیول و ملٹری افسران دی پا دی کی قبائلی مشران دی پا دی کی قبائلی زوانان دی پا دی کی سٹوڈنٹان دی
ایا وزیر صاحب سکم کمیٹی د سرتاج جس و مشری کی جوړ سوی و اخو په هر ایجنسی و ګرځیدل نو مشران سره ولیدل لو ټول سره خبري وکي نو بل دا سیسټم میکانیزم کې د لای سیسټم په دی باندې هم نه سمطمینه سره
ګور هغه کمیټی ته ما د گورنر هاوس په خبر کې زمرا وخت هم سره ملاوی ما خپل تحفظات هغه وخت هم هغه ته ویلو دا تجویز نو ور کړیو تو آغ مجلس کے ہم چھ پفاتا کے ریفرینڈم دیر پا آسانہ طریقہ کے دیشی یا خو ریفرینڈم کئے یا کہ ریفرینڈم نہ یارے گئے نو راتلون کی الیکشن دمر اللہ رنہ دے اس کو نو پفاتا کے ہم الیکشن کی گی نو آغا الیکشن ووٹنگ سسٹم کے دے یو خانہ جوڑا کی چھ پاگا کی اولی کی چھ صبح غواڑے کا مرز کول غواڑے
نو تا چھو اولی دے مخالفت کوئی چھ کبالی سیمی چھ دے ازان تا دا صبح وی و پا خیبر پا شمخوا دے نگڑی جینی دا
چھ پا صبح کے باستا خپل حکومت پی پا صبح کے باستا خپل صبحی اسمبلی وی پا صبح کے باستا خپل چیف منسٹری پا صبح کے باستا خپل گورنری ہر چھ باستا خپلی او چې تکله بل صبح تا ورګټ شي لکه څنګه شاه جګل دو یا تنور مرګری وای چې په کیپی دی ورګټ شي نو چې په کیپی ورګټ شي نو بیا هو د کیپی حکومت مونږ حصہ جوړیږو نو پاغه کې به ول عالم چې په لس کالو کې په شل کالو کې زما وار راشي چې د چیف منسٹر شم یا د گورنر شم کنا کیپی صبح خپل د پیسو د لاسا خپل صبح تقریبا سمانه شي چلا ولای دی خان گورے ٹانک گورے کوہاٹ گورے بنو گورے دا په د نور علاقے نه پاتې دي چې د کوم ځای چیف منسٹر راغې هغه دولت په هغه ځای لګوي نو د قبایل تر اوسه پورې په دې اویا او کالو کې چا خیال نه دی کړی حالانکه په دې باندې گورنران د کی پی د علاقې نه تیر شوي دي نو په دې اویا کال کې کی پی خلکو زه ډیولپ نه کړم زکه اوس کې په تاسو کې د نوما بتنګ ډیولپ کی زماري ریزرویشن دي
دا ایاز وزیر چې په فاټاج د جلا سوبیس کم تحریک دی دا یو مخکشو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د جنوبی وزیرستان د شک توی بوبړ او سمن سیمه خلک وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل سوي او خلک په بکاخیل کیمپ کې ځای پر ځای کړل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې خلکو د دې له کیمپ د وتلو د جنوبی وزیرستان په هغو سیمو کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې له وسلوالو پاکي ګرځول سوي دي. په دې سیمه کې په څو ورځې وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. نور حال د عمر دراز وزیر په رپورټ کې
د محسود قبیلې مشران وایي چې دغه سیمو په خلکو امنیتي ځواکونو غږ کړي چې کورونا دې خالی کړي او یادو سیمو نه ډېرې کورنۍ بنو بکا خیل کډوالو کیمپ ته راوستلې چې د دوی په وینا د مشکلاتو سره مخ دي او د خپلو خپلوانو سره یې په ملاوېدو هم بندیز دی. د جنوبی وزیرستان ځوانانو تنظیم محسود تحفظ مومنټ غړی منظور خان وایي کم کډوال چې بکا خیل کډوالو کیمپ ته راوړل شوی لستونځو سره مخ دي.
په علاقه کې اعلان مو چې تاسو ووځئ دغه په خپل مان چې سره ورک دي چې هغه روز دي چې بازارات اتلای او هغه ورې پته و دغه د نور بوتلې وي هغه وا پات کمپ ته ور پرځدینا ټوټل کوم مشترکه فیصله ده چې په هیڅ صورت موږ د کمپ ژوند نه کوي دغه د مشته د خلکو پرځدي چې موږ په خپل علاقې کې امیراتي کې متلې علاقې دي کومې پاک شه دوی کوه کپټان دی خرڅ دی وته کوه نور یې سره ورک دي هیڅ پاته دغه تنه لګیږي.
علم زیب محسود وای ولې په بیا بیا پکړه کولو مجبور کولې شي چې دا کالونو نه ډېر زپل شوی
اپریشن را نجات غونډه اپریشن چې وشو نه کولا لاس کولا د خلک د خپل کور نه بي ځای شو د غرو نقصان نه وشول موږ یې چې د هر شای تر سره شوی وي خو ستې خو په امن خو کې ستې خو کار ورشي سیر نه بیا یې نو وای چې د خلکو پاس بیا یې راته وشو ورو دلې و بکا خل کې په ورو اصلي
کلامو چې په دې اړه د جنوبی وزیرستان د پاکستان سېنات غړې صالح شاه سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د لړکی کسومره هم دوی هڅه پیل کړي خود جمعیت علماء اسلام فی ڈل ذمہوار غڑے په هیڅ مشال تا خپل موقف نشی ورکولے زکات د دوی جماعت فی الحال دغه فیصله کړي. محسود قبائلو محسود تحفظ مومن د جنوبی وزیرستان شکتوی بوبړ او سمل په اوسنی حالاتو جرګه مرکه پیل کړي او دولت نه غوښتنه کړي چې کډوال دې په کیمپونو کې پاتې کېدو ته نه مجبوره کوي او خپل مرزی ته دې پریدي کدا کرائے پا کورونو کے اوسی او یاد خپلو خپلوانو سرا. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د خبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکو د بجلی د نشټوالي شکایت کوي او وایي چې بیلونه یې بند شوي او په روغتونونو کې مشکلات سره مخامخ دي او رسر بلې ژوند په ټپه دري. دوی وایي دومره بجلی د ورکړې سي چې بیلونو باندې کار وکړي او اوبر او باسي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات شینواری په ریپورت کې.
د خیبر جن سید د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي لامل د دوی ټیبلونه بند شوي او د بو کمخت سره مخامخ شوي او ورسره د دوی ولسی ادارې هم متاثر شوي. په دې حق له د لوړګي دولت خان پر دې مشال ریډیو توای
موږ غټ بنیادی مسلې چې دی او بجلی دغه دواړه موږ ځوانان روزګارونه نکي د بجلی او بو په مسلو پسې ګرځي. په سپیټالونو کې چې کوم بیماران پر
بجلی په لوړګي کې لوډ شیډنګ زیات وی خو موږ هڅه کوو چې په هغه سیمو کې د ورځې 200 بجلی ورکړو چرته چې ټیبلونه دي چې خلک پرې اوبر او باسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې درې ګوندونو د مذهبي جماعتونو په خواني اتحاد متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان کړی. دا اتحاد په 2002 کال کې جوړ شوی و چې په 2008 کال کې د سیاسي اختلافاتو له کبله مات شو. تر جوړېدو وروسته متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې نه یوازې حکومتونه جوړ کړل بلکې په لومړي ځل مولانا فضل الرحمان په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر جوړ شوی و. خو د متحده مجلس عمل د بهلولو لاملونه څه دي او د دې اتحاد د 2013 میلادي کال پر ممکنه انتخاباتو څه اغېز کېدای سي په دې اړه رپورت راوړو. د متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان د زیارت ورځ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق په لاهور کې وکړ. متحده مجلس عمل د شپږو مذهبي ګوندونو جمعیت اسلامي جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې متحده دینی محاس تحریک جعفریه پاکستان جمعیت اهل حدیث او جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې اتحاد وو چې په 2002 کال کې هغه وخت جوړ شو کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ او د پاکستان فوجي مشر جنرال مشرف د امریکایي حملې حمایت او مرسته وکړه. دغه ګوندونو په ټول هیواد کې د امریکا او جنرال مشرف پر ضد او د افغان طالبان په حمایت کې جلسې مظاهره او هړتلونه وکړل. خو بیا څه موده وروسته په پاکستان کې د 2002 میلادي کال ټاکنې وشوې او متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړل او د قومي اسمبلی ډيري چوکۍ وګټلې. له دې وروسته بیا تر 2008 کال پورې متحده مجلس عمل د پاکستان د سیاست یو فیصله کوونکی سیاسي قوت وو. خو اوس چې د بهالي اعلان وسو نو د سیاسي ګوندونو او کارپوهانو ذهن بیرته هغې دورې ته ستون سو. پښتانه دا راپورته سوی چې دا اتحاد د امریکا پر افغانستان د حملې او د جنرال مشرف له لوري د دې حملې د حمایت په غبرګون کې جوړ شوی و. نو اوس چې دغسې حالات نسته نو بیا یې ولې بهالوي؟ د دې جواب راته د سیاسي چارو پوه زاهد حسین راکوي.
دو الیکشنز میں کی جو یہ مذہبی جماعتیں ہیں
پتیرو دو زمینی انتخاباتو کی د مذہبی گوندونو د وټون شمیر را کم سوی دی او د دوی په پارلمان کې موجودگی هم کم سوی ده پتیر بیا د جماعت اسلامی خو بیخی یو څو چوکی پات سوی دی البته جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی خپل انتخابی حلقه برقرار ساتلی دی خو زما په فکر دا د دوی یو مایسکونه کوشش دی چې د مذہبی گوندونو ټول وټونه سره را یو ځای کړي
د امریکا پر افغانستان د حمله او د طالبانو حکومت نسکورولو پر ضد چې متحده مجلس عمل کم کمپاین چلولی او د کارپوهانو په وینا هغه په عامو خلکو کې د امریکا ضد جذباتو پارولو کې مهم رول لوبولی و ځینې کارپوهان وایي چې د متحده مجلس عمل د سیاست د هغه وخت فوجي مشر جنرال مشرف باندې د امریکا فشار راکمولو کې مرسته کړې وه خو اوس چې بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي د سیاسي چارو پوه خادم حسین فکر کوي د متحده مجلس عمل بحالول به د پاکستان پالیسي جوړونکو ته ګټه ورسوي
هغه بیانیه چې کوم عسکري اسټابلیشمنت د شخصي ملیشي د استعمال لپاره د ستراتیژیک مقاصدو د حصول لپاره په سیمه کې په کار راولي د هغې د دفاع لپاره هم دی او دغه شان دا مذهبي ګوندونه ثابتول غواړي چې شاید چې هغې زیات په کار راتلی شي
د متحده مجلس عمل د امریکا ضد احتجاج زیات زور د پښتنو په سیمو کې لیدل شوی و او بیا چې کله انتخابات وسو نو زیاتې چوکۍ هم د پښتنو لسیمو ګټلې وي خو زید حسین وایي چې د 2013 میلادي کال ممکنه انتخاباتو په اړه سیاسي منظرنامه بدله ده
پر خیبر پښتونخوا یې اثر کېدای شي خو هغه هم ډیر محدود اثر او صورتحال تر هغه وخت ډیر مختلف دی کله چې متحده مجلس عمل په دې صوبه کې حکومت جوړ کړی و هغه وخت حالات بدل و نور ګوندونه په ټوکړو کې ویشل شوي و د هغه وخت پوځي حکومت تر یو حده پورې په دې کې ضرور لاس وچی دوی په حکومت کې راولي او هغه هم ځکه چې اصل مقصد یې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډله کمزوري کول و خو اوس د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال ډیر بدل شوی دی متحده مجلس عمل به جوړ شي خو اثر به یې زیات زور نه وي
د متحده مجلس عمل په چلولو کې مهم رول د دوو لوی ګوندونو یعنی جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې و خو چې کله د 2008 کال په انتخاباتو کې د برخه اخیستو او نه اخیستو پر سر د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا سو نو متحده مجلس عمل په عملي توګه مات سو
دا مشال ریډیو دا
د فرایډي ټایمز مجلې په یو رپورت کې راغلی چې د امو انتخاباتو لمخه یو ځل بیا د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت ځینې سیاسي ګوندونو د یو بل سره یو ځای کړی دی او ځینې نور بیا یوازې کړی دی شاین بنری په دې اړه رپورت لري
فرایډي ټایمز لیکي د احتساب په معاملہ آصف علي زرداری د نواز شریف سره د یو ځای کېدو نه منع کړل شو چې په نتیجه کې د ګوند یو مهم غړي فرحت الله بابر احتجاج کړی دی زرداری د نواز شریف لخوا د ججانو او جرنیلانو پر ضد د ودرېدو تجویزونه هم رد کړی دي خو د هغه نه دا خبره یې رد چې څنګه ججانو او جرنیلانو د هغه خپل وزیر اعظم له چوکې لری کړی وو د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په دې هڅه کې وو چې په سند کې د متحده قامی ګوند مرور پارلماني غړي د ځان سره ملګري کړي دغه خبر را رسیدونه سمدستي ورستو پوځي اسټابلیشمنت متحده قامی ګوند او پاک سرزمین ګوند د یو بل سره په یو انتخاباتي اتحاد کې یو ځای کړل دغه شان د اسټابلیشمنت لخوا شپږو مذهبي ګوندونو ته ویل کیږي چې یو ځل بیا د متحده مجلس عمل د سوري لاندې سیاسي اتحاد جوړ کړي دا سه بعد د مذهبي ګوندونو ووټونه یو شی او لویو سیاسي ګوندونو ته به زیان ورسی دغه شان ځنی وسلوالو مذهبي ډلو ته مقور کړل شوی دا چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي د متحده قامی ګوند پاکستان تحریک انصاف پاک سرزمین ګوند جماعت اسلامی او پیپلز ګوند لخوا د 2018 د سرشمیرنې په بنیاد د انتخاباتي حلقو حدبندي مستردول هم د دغه ستراتیژي یو برخه ده کچر دا سه وشو نو د انتخاباتو کمیشن به مجبور وي چې انتخابات د وګدي مودې لپاره وزنډي او د پاکستان مسلم لیگ نون پر ضد د پوس په مرزه نگران حکومتونه چاره پر مخ یوسي مجلی لیکلی دی چې د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف پر ضد د مقدمو او داغه د مجرم ګرځولو عمل زر تر زره سر تر سوال هم د دغه مرام تر لاسه کولو لپاره کیږي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډوري او سم د خبرونې نیمای تر رسیدلی او د ولسمې بجې کې دونکې دی مجید بابر به د خبرونو لنډې سوړان کړي.
د پاکستان د سینټ چې کمیټې په ځینو پښتون میشته سیمو کې د بیا سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده. تېرور د کلیوالو وروسته پاتې سیمو د پرمختګ په اړه د یادې کمیټې په یوه غونډه کې په شوي سرشمیرنه د تحفظاتو څرګندونه وشوه. د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو په موخه جلسه کیږي. د دغې جلسې مقصد قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې دم کول دي. بلخوا د پېښور په نشترحال کې قبایلی سیمې یو ځان له د صوبې په نامه تحریک پیل نن کیږي. په دې لړ کې د ځوانانو او سیاسي مشرانو یوه غونډه رابلل شوې. د قبایلی سیمو د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دی. دا خبره تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان افریدي وکړه. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن یادیو سره په پاکستان کې د هغه د میرمنې ملاقات انتظامات وکړي. د یاد وزارت په ویبپاڼه خوشي بیان کې ویل شوي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته پرون پیغام استول شوی. امریکایي رسنۍ وایي چې ځانګړي امریکایي تحقیقاتي کونسل رابرټ مولر د هغه معاملې په اړه پلټنې کوي چې تر مخه یې دغه هیواد د قومي سلامتۍ پخوانی سلاکار مایکل فلین په مبینه توګه د 5 میلیون ډالر په بدل کې ترکیې ته مطلوب د مسلمان عالم فتح الله ګولن ترکیې ته په حواله کولو رضا شوی و. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون تېره اونۍ د یمنی یاغیانو لخوا د سعودي عرب پر ریاست خالد فروغ شوي میزایل تور په ایران لګولې زیاتوي. د دې له وجې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې تهران سره د هغوی د میزایلونو د پرمختګ په موضوع خبرې وشوي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو تګلارې مشر فریډریکا موګرینی ویلي چې یورپی یونین به د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د میسایلي اټومي لوسانبې په مکمله توګه عملي کول یقیني کړي.
خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي احمد الله ورته کتنه کړې.
جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې 2018 کال سرشمیرنې وروسته نوې حلقه بندیانې یوه بنیادی مسله جوړه شوې او د راتلونکو ټول ټاکنو پر وخت کولو لپاره د دې مسلې حل کول ضروری دي. ورسپانه لیکي چې د لړ کې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني ګوندونو غونډې هم وشوې کوم چې په غیر د څه نتیجې ختمې شوې. ورسپانه لیکي چې د نوو حلقه بندیانو حواله سره الیکشن کمیشن لخوا حکومتي ګوند ته 10 نومبر نیټه ورکړې شوې وه کوم چې قریبا د 10 ورځو لپاره وغځول شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په نوو حلقه بندیانو د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړي ځکه چې نوې حلقه بندیانې او ټول ټاکنې پر وخت کول یو آئینی غوښتنه ده. نو ضرورت د دې خبرې ده چې راتلونکي انتخابات پر وخت کولو لپاره دې په غیر د سزن نه د نوو حلقه بندیانو مسله په ترجیحي بنیادونو سره حل کړي شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې لګول شوی پورټ قاسم پاور پلانټ کار شروع کړي او په ابتدایي توګه د پروژې نه 160 میگاواټ بجلی ترلاسه کیږي. خدا منصوبه مکملېدو وروسته به 1.5 میگاواټ بجلی په قومي گریډ کې شامل شي. ورسپانه لیکي چې سی پیک پروژې سره د ملک معیشت تړلې شوې ده. نو چې په کومو پروژو کار روان دي او په کومو به کار شروع کیږي نو د وفاق او صوبو ذمہدارو ادارو لپاره دي چې زر تر زره دا کارونه سرته ورسوي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري تر لاندې صنعتي زونونه او لوی سړکونه به هم جوړولې شي. خدا هم پکار دي چې د صنعتي زونونو ته رسایي لپاره چې کوم رابطه سړکونه دي نو په هغې د هم کار شروع کړی شي چې دا شان لوی او وړې منصوبې پر وخت سرته ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکمرانانو په کربون روپو قرضې اخیستې دي او تجارتي خساره هم ورځ په ورځ زیاتیږي. نو حکومت له پکار دي چې نور د ځنډ نه د کار نه اخلي او په تیزۍ سره د ټولې منصوبې مکملې کړي. نو نه صرف به د ملک نه د توانایي بحران خاتمه وشي بلکې خلکو ته به د روزګار موقع هم په لاس ورشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو اوري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په مقاله کې په پاکستان کې راغلو لړو یا د هند یا دون ته کتنه کړې ده او لیکي چې پاکستان چارواکو ته تر اوسه په دې اړه هیڅ کره معلومات نشته چې هلته هوا تر کومه حده ککړه ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په یو مقاله کې له افغانستان سره د ناټو نوې ژمنې راخیستې دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم ناټو له افغانستان سره د همکارۍ هوډ تازه کړی دی، خو په دې هیواد کې د ځان لپاره ټاکلي هدف ته نه رسیدلی. پوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د پاکستان دویم لوی ښار لاهور له تیرو دو اونیو داسې له ګردونو ډک دی لکه په هوایي ډګرونو کې چې د سګریټ څکولو لپاره کومه کوټه جوړه شوې وي. ورځپاڼې لیکي چې که څه هم د هند نوی ډیلی ښار په دې اړه په دې وروستیو څو ورځو کې د نړۍ د مطبوعاتو پام ځان ته اړولی دی، خو لاهور تر هغه ښار کم نه دی. ورځپاڼه لیکي چې خراب هوا یوازې تر ښارونو نه ده محدوده، بلکې د صحت د نړیوال سازمان د یو ریپورت له مخې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې نږدې 6000 کسان په هوا کې د موجودې زیاتې ککړتیا له کبله مړه شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا په نړۍ کې د ککړې هوا له کبله یو له تر ټولو زیاتو اوښتو ځاني زیانونو ګڼل کیږي. د موسم کارپوهان وایي چې پنجاب او په ځانګړي توګه لاهور هر کال د نومبر په میاشت کې له دې اوس روان حالت سره مخامخ کیږي. ورځپاڼې لیکي چې د لړو دا مسله کال تر بل زیاتیږي او سږ کال خو یې خلک ډیر زیات اندېښمن کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه پر دې هر څه سربیره له پاکستانوي چارواکو سره په دې اړه کره معلومات نشته چې هلته په هوا کې د ککړتیا کچه تر کومه حده رسیدلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د پنجاب حکومت په روانه میاشت کې د لړو یا دوند په اړه نوې تګلاره اعلان کړې ده، خو هغه بیا هم داسې څرګند نه ده لکه څنګه چې په کار و. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې له افغانستان سره د ناټو نوې ژمنې راخیستې دي. ورځپاڼې لیکي چې که څه هم ناټو له افغانستان سره د همکارۍ هوډ بیا تازه کړی دی، خو په دې هیواد کې لا تر اوسه د ځان لپاره ټاکلي هدف ته نه رسیدلی. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د ناټو له اتحادیانو سره له خبرو اترو داسې ورته ښکاري چې هغوی به له افغانستان سره ژمنتیا لا پسې زیاته کړي. ورځپاڼې لیکي افغانستان ته لیږل کېدونکي اضافي روزونکي به له دې سره مرسته وکړي چې امریکا او ناټو په افغانستان کې خپل هدف ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکي چې امریکایي چارواکي په عین حال کې پر طالبانو د دې لپاره فشار هم زیاتول غواړي چې هغوی خبرو اترو ته حاضر شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ویتنام کې یو بل ته لاس ورکړ او غیر رسمي روغبړې وکړي. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین دواړو د ویتنام په ډانانګ ښار کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاروي په سرمشریزه کې ګډون وکړ. له څو ورځو راهیسې په دې اړه خبرې او وړاندوینې کېدې چې د امریکا او روس مشران به د ویتنام د سرمشریز په څنډه کې له یو بل سره وویني او که څنګه. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې له یو بل سره روغ بړ وکړ چې له څو ورځو راهیسې په دې خبرې کې دي چې آیا دواړه مشران به د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزه په څنډه کې له یو بل سره وویني او کنه. دا سرمشریزه د جمعې په ورځ د ویتنام په ډانانګ ښار کې جوړه شوه. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین ترمنځ د نړۍ د مشرانو د ګډ انځور د اخیستلو پر مهال تر روغ بړ څو ساعته مخکې تایید کړې وه چې دواړه مشران په خپلو کې د رسمي کتنې کوم پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندر ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ به یا په ویتنام او یا هم فلیپین کې له غیر رسمي سلام کلام پرته کومه غونډه ونه شي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له کار پیلولو را په دې خوا جمهور رئیس ټرمپ او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر اوسه یو ځل مخامخ کتنه کړې ده. دواړو مشرانو په تېره جولای میاشت کې په جرمني کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه ویلي چې تمه ده د آسیا په سفر کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. خو د کرملین ویان په ویتنام کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشریزې پر مهال د ولسمشر پوتین او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه څرګندونې کړې وې. دیمیتری پیسکوف ویلي دواړه مشران په سرمشریزه کې موجود دي او په یو نه یو ډول به له یو بل سره وویني. د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا تر الحاق وروسته د واشنگټن او مسکو اړیکې بحراني شوې. دوړ هیوادونو په اړیکو کې موجوده کړکېچ هغه محل نور هم زیات شو چې د امریکا استخباراتي ادارو روسیا تورن کړ چې د امریکا د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ په ګټه او د هغه د سیالي هیلری کلینټن پر ضد لاسوهنه کړې ده. د روسیې ولسمشر دا دعوی رد کړې دي او ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر مهال یې له روسیې سره هیڅ ډول جوړ جاړی نه درلود.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د روپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي د سولې او سیمه ییز اجماع لپاره د افغانستان له هڅو د دې اتحادې په ملاتړ ټینګار کړی. فدریکا موګرینی پرون په ازبکستان کې په منځنۍ ایشیا کې د امنیت او دوامدار پراختیا د غونډې په څنډه کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل. میرمن موګرینی د دې غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. یو ځل به بیا رضوان مراد ته غوږ شو.
د امنیت او دوامداره پراختیا د کانفرنس چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوی دی ګډونوالو د افغانستان د سولې له هڅو او له دې هیواد سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی په دې دوه ورځني کانفرنس کې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی د دې کانفرنس په څنډه کې له ښاغلي ربانی سره وکتل او د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه د افغان حکومت له هڅو د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر همکاریو خبرې وشوې. دی وایي په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر همکاریو او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ په اړه خبرې وشوې. له افغانستان سره د اروپا د همکاریو پر دوام او په اوږدمهالو ژمنو هم ټینګار وشو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مرکزی آسیا کې د امنیت او دوامداره پراختیا د کانفرنس په حاشیه کې پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو له مسؤلې لیزا کرتس او له خپل تاجک سیال سره وکتل. په دې کتنه کې په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییز اجماع په اړه خبرې وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د سمرقند کانفرنس ته په خپله وینا کې په افغانستان کې سوله او امنیت د دې هیواد د ګاونډیانو او ټولې سیمې لپاره مهم بللی دی. دا چې افغان پلاوی له دې کانفرنس نه څه توقعات لري په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی مستغنی ویل
حیات عالی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در این کانفرنس با این انتظار اشتراک کرده که این کانفرنس
دی وای د افغانستان د اسلامی جمهوریت لوړ پوړی پلاوی په دې کانفرنس کې په دې هدف برخه اخیستې ده چې دا او د سیمه ییز غونډې د سیمه ییز اجماع د تقویت د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ د پراختیا او د ګډو امنیتي ګواښونو پر وړاندې د مشترک مبارزې لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې پر همدې ټکو تمرکز وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په نږدې راتلونکي کې له ازبکستان کتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په لړ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکاریو شپاړس سندونه لاسلیک شي.
رضوان مرادو د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه فیصله ستایلې چې افغانستان ته نور تازه دمې 3,000 اضافي سرتیري لشي. د دې وزارت وایي دولت وزیري د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې د ناټو نوې سرتیري به افغان ځواکونو ته ښوونه روزنه سلام مشورې ورکوي. تر اوسه په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به 3,000 نور سرتیري لشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو د هغې پریکړې هر کله وکړ چې ټاکل شوی افغانستان ته 3,000 نور سرتیری واستوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری به کمانډو هوایي ځواکونو او د امن نظم او سرحدي پولیسو چې تازه له دفاع وزارت سره یو ځای شوي دي روزنه ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنان د زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کمانډو قولي اردو پولیسي سرحدي پولیسي نظم عامه او هوایي قواوې کم با سازه ته ضرورت لري، دوی تقویت ته ضرورت لري. د دې لپاره چې دوی زموږ سره په امزش کې مرسته وکړي د سرتیرو ته ضرورت دی.
د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د 9 هیوادونو د دفاع وزرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیري لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې شاوخوا 4000 سرتیري به افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. په دې ډول به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر چې تر ډیره د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې ماموریت په غاړه لري له 10000 څخه 14000 ته لوړ سي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د ناټو د پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان ځواکونه باید د ناټو د ښوونیز نصاب مطابق وروزل سي. د دغه کمیسیون غړي حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل د ښوونې ترڅنګ افغان ځواکونه سلام مشورو او تجهیز ته جدي اړتیا لري.
موږ تعلیم او تربیت هم ضرورت لرو. زموږ هیواد د ډیر د دې خپل جنگ نه دی او بهرنی جنگ دی. دې ته مالته لرو د دې په څنګ کې تجهیزات او هغه پیشرفته وسلې چې دي هغه ته ضرورت لرو.
ښاغلی مشواني زیاتوي دا به ښه وي چې د ډیرو بهرنیو روزونکو د راتګ او د درون مالی لګښت پر ځای یو شمیر افغان ځوانان په بهر کې پوځي زده کړې وکړي او بیا په خپل هیواد کې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د زیتونو د باغونو حاصلاتو کې څو برابره زیاتوالی راغلی. د کانال ریاست اټکل کوي چې سږ کال به له 4 فارمونو څخه له 1200 ټنو څخه زیات زیتون راټول سي. نور حال ته بازمان ته عابد په رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو زراعتي ولایتونو څخه دی چې په 10000 جریب ځمکې د زیتونو باغونه جوړ دي. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د سږنی کال حاصلاتو ته په کتو اټکل کوي چې تر 1200 ټنو پورې زیتون له ونو څخه راټول کړي. د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرنزی وویل
څنګه غوونو کې هغه کوټ پاشي او هغه خدمات پکې خوران دي شو نو هغه ګل وساتل شو. هغه د موږ ټارګټ نه پاره شو تقریبا درې چنده 1200 ټنو پورې موږ ټارګټ لرو. خو فکر کوم چې 200 نور نشانه دي چې دا ونه کړي هونه کې تاسو دقیق معلومات نه کیږي. خو موږ ماهرین یا کم کسان چې دا راپور گزارش ورکړي نو د 200 ټنو ان شاء الله زیاتی.
د کانال رئیس وړاندې وایي چې په سلورو واړو پارومونو کې له 800 څخه تر 1000 ټنو پورې کاریګرو ته اړتیا ده. خو وسیله یو نیم سل ټنه کاریګر لري.
سلو فارمونو لرو پر فارنګ موږ لرو هدا اقل د ورځې زر کسان یا 800 کسان باید عمل د زیتون اټوچ.
د زیتونو د فارومونو کاریګر د سګنی حاصل ډیرښت تخوخ دي. خوایي چې د کاریګرو کمی پرې کار سو برابر زیات کړي دي. دوه تنو یې وویل
سره زیات وشل او بس یې ساتره باندې چپک ټانه وټانه اسات ټانه دا ورته مال ټولو دوه ډېر دي. باغونه کم دي څه زیات دي
یعنی سخ کال ته نورو کلونو په پرتله ډېر زیتون شوی دي. علت دا دی چې نرمکاری وشوله او شاخه بوري وشوه او دوا پاشي او سره دا سخ کال ورتار څه مکمل ورسېده.
د کانال د رئیس په خبره د زیتونو دغه باغونو پر 1450 نریس کال شاوخوا 3000 ټنه زیتون کړي وو چې د هیواد تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادر شوي وو. خو د کورنیو جګړو پر مهال دغه اندازه بیخي راټیټه شوه او یو وختي بوټو د نه پاملرنې له امله وحشي حالت غوره کړی وو. دی وایي چې د اوسني حالت پر مهال پر دغو باغونو بیا یو اندازه سرمایه ولګول شوه چې پر 1492 لمریز کال 300 ټنه حاصلات لرل. خو تر دغه کال وروسته مسلسل 3 کلونه د بودیجې د نشوالي له امله د زیتونو حاصلات د 300 ټنه هم راټیټ شوي وو. د یادولو ده چې د ننګرهار د کانال د جوړېدو چارې په 1499 لمریز کال پیل او په 1420 لمریز کال کې بشپړې شوې چې هغه مهال پکې له 1000 څخه تر 2000 پورې کسانو کار کاوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او سم وخت را رسیدلې دي د مشالې رو د اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شي. د خبرونه درته کولایاس جوړوي. مخکې مو اوریدلې ده نن یو ځل بیا تر اورو.
د
د مشال اړیکو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني هله لارم شروع ټول او آباد باید د نور پروګرامونو په شان پر نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړی دي لومړی تاسو خبروم چې د فلکاتو کارپوهانو د یوې نوې سیارې موندلو دعوه کړې ده او هغه سیاره د یو وړوکي ستوري ګیر چاپیر چکر وهي د کارمر په خبره دغه سیاره د مشتري سیارې هومره حجم لري خو ډېره واضح نه ده د برتانیا رایل ایسټرونومیکل سوسایټي په یو بیان کې ویلي دي چې دغه سیاره په چیلي کې اټکاما ریګستان کې جوړ نیکسټ جنریشن ٹرانزٹ سروے مندلے دا دغه سیاری تا این جی ٹی ایس ون نمبر پر شوی دی دا وارد کی یونیورسٹی ڈینیل بیلس ویلی دی چھے این جی ٹی ایس ون بین مندنا پا مکمل توگا دیر حیرانون کی دا دغه سیارو پا آلا گمان کی گی چھے دا دا یووی ولوکی ستوری گیر چاپیر موجود نوی ڈینیل ایف پی خبرگان صدا خبر هم کردی دی چھے دغه سیاری دا خپل ستوری تر نمائی قطر 15% دا دا سیاری مندنی روستو دا فلکیاتو کارپوهانو دا دی خبری معلوم اولو کوشش کردی چھے کشش ایسا قل ستوری سمرا روخانه کردی دی دغه سیاره دا خپل ستوری گیر چاپیر دونی مغروزو کی چکر مکمل وی کارپوهان وای چې دغه سیاره لازمکینه شپک سو کال په مسافت کې موقعیت لري سائنسدانان ویلي دي چې په نظام شمسی کې داخلي دونکې سیارچه په نظام شمسی کې لومړی سیارچه ده چې د دوی په نظام شمسی کې داخله شوې د دغه سیارچه مشاهده لازمه کې نشوې د دې نه مخکې داسې ویل کېدل چې دا یو دومداره ستوري دي د سائنسدانانو په خبره دغه سیارچه قطر 1300 فټ دی دغه سیارچه په لومړي وار د امریکا په هوایي ریاست کې لوی دوربین په مرسته موندل شوې ده د فلکاتو کارپوهانو په فکر دغه سیارچه لیرا نومې د ستورو لوی شمیر نه په نظام شمسی کې داخله شوې ده کارپوهان زیاتوي چې دغه سیارچه په نظام شمسی کې داخله دونه وړاندې نورو سیارو سره نږدې نه ده تیره شوې د دې په خبره دا په لومړي وار وو چې له نظام شمسی نه بهر د یوې سیارچې یا دومدار ستوري مشاهده شوې وي د استرالیا تحقیق کوونکو د ګوګل ارت په مرسته په سعودي عرب کې په یو صحرا کې له کاڼو نه جوړ د څلور سوه پراسرار دروازې موندلې دي ډیوډ کینیډي او د هغه ډله له لسیزو راهیسې په مزري ختیځ کې د لرغونو اثارو موندلو لپاره کار کوي ډیوډ ویلي دي چې په ظاهره دا دروازې په شان دي خو په لاسونو جوړ کړل شوي دي د دوی اندازو تر مخه دغه دروازې کیدی شي 2000 یا 9000 کاله مخکې جوړ کړل شوي وي د دغه دروازو جوړول څه مقصد دا خبره تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده د یونیورسټي آف ویسټرن آسټریلیا کې کار کوونکي ډیوډ کینیډي وایي پز مکه دغه دروازو موندلو کار آسان نه دی او نه هم دا ممکنه ده چې د دې آثار وو موندل شي خو سو سوا فوټه بلندۍ کې دغه ځای معاینه رسو د هر څه ډیره واضح حقداري د ډیوډ کینیډي تحقیق اریبن آرکیالوجي ژورنال کې خبر شوی دی دوی په خبره دغه دروازو جوړولو په اړه زیات معلومات نشته په ټوله نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون استعمال ورځ تر بلې زیاتېږي په نړۍ کې هند لومړی هېواد دی چې وګړي یې تر ټولو زیات سمارټ موبایل ټلیفون کاروي په جولای میاشت کې امریکا په دې فهرست کې په لومړي نمبر وو د هند ټول آبادی 1.25 کروڑ نه زیاته ده او 40 کروڑ نه زیات خلک سمارټ موبایل ټلیفون کاروي د سنگاپور یوې ادارې په تازه رپورټ کې ویلي دي چې په موجوده وخت کې په هند کې خلک زیات سمارټ موبایل ټلیفون استعمالوي د ټولنیزو رابطو مشهوري ویب پاڼه فیسبوک هغه تنقیدونه رد کړي چې ګواکې کمپنۍ د مختلفو آلاتو په مرسته د خپلو صارفینو خبرې اوري او د هغې مطابق اشتهارات ورته ورلیږي دا خبره د فیسبوک د اشتهاراتو څانګې د مرستیال مشر د ټکنالوژۍ د پوډکاسټ کوربه د ټویټ په جواب کې کړې ده ډېر خلک په دې خبره حیران شوي ول چې فیسبوک دوی ته هغه اشتهارات لیږي چې د هغې په اړه یې په نږدې وختونو کې خبرې کړې وي فیسبوک ویلي دي چې د دوی د صارفینو دلچسپي او په پروفایل کې ورکړل شوي معلوماتو پر اساس اشتهارات لیږي په 2014 سم کال کې هم فیسبوک په یو بیان کې دا خبره رد کړې وه چې د مایکروفون په مرسته د صارفینو خبرې اوري په جاپان کې یو کمپنی هغه ملازمینو ته اضافي چوټیانو ورکولو اعلان کړی چې سګرټ نسکي په عمومي توګه د دفتر په وخت کې کارکوونکي د سګرټ لپاره هر وار وقفه کوي او په ځینو وختونو کې د کار باوجود سګرټو لپاره وخت وباسي په دې لړ کې هغه خلکو شکایت کوي چې سګرټ نسکي د ټوکیو یوې مشهوري کمپنی د دې خبرې حل راجستې او هغو ملازمینو ته د اضافي چوټیانو ورکولو اعلان کړی چې سګرټ نسکي هغه کارکوونکي به په کال کې شپږ ورځې اضافي چوټیانې ولري په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ټار رگناروک په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جگسا دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جیو سٹارم دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سیکرټ سپر سٹار په لومړي نمبر دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ګول مال اگین په دویم نمبر دی چې د 1.7 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم شیف تے چھ 10 کروڑ روپے نے زیادہ کاروبار کرے دی
ہالی ووڈ سینما مشہور سیری سٹار وارز فلم دی لاسٹ جیڈائی نوے نڑیوال ٹریلر خور شوے دی. فلم کے مشہور استورو مارک ہیمل، کیری فشر، ایڈم ڈرائیور، ڈیسی ریڈلی او نور کار کڑے دی. تیر کال دا سٹار وارز فلم روگ ون نمائش تفار بلاندی شوے وچو ٹول نڑی کے تر یو ارب ڈالر نے زیادہ کاروبار کڑے وو. دا سٹار وارز فلم دی لاسٹ جیڈائی بعد دسمبر پر پینزل لسم نیٹا نمائش تفار بلاندی کی گی.
Something inside me has always been there. And I was awake. I need help.
I've seen this raw strength only once before. Didn't scare me enough then. It does now.
Let the past die. Kill it.
ہندی سنیما مشہور اداکار عرفان خان نوی فلم قریب قریب سنگلی با روانہ ہونے کی نمائش تفار وړاندې کیږي. دا یو مزاحیہ اور رومانوی فلم دے. په فلم کې عرفان خان په لومړی وار مین شي. په فلم کې عرفان خان د یوگی کردار کړی دی.
نام ہے ہمارا یوگیندر کمار دیویندر ناتھ پرجاپتی ارف یوگی. دو لاتے لاؤ اور لاتے لانا اپنی لاتے مزے آئے گا. ٹوٹل تین بار عشق ہے اور تینوں بار ایسا عشق مطلب جان لیوا عشق مطلب گھر گور حج پا.
آپ ٹچ میں ہیں ان سے؟
نہ.
تو جا کے مل آئیے.
آپ چلنا چاہیں گی؟
وجے شری
اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہو؟
تو دھیرے کیسے چلاتے ہیں؟ تو جان لے لے میری آشرم بک کروایا آپ نے مس جیشری؟
گنگا کا ویو دیکھیے. صبح 6 بجے اٹھ کے یوگا کیجیے.
صبح 6 بجے مرغے یوگا کرتے ہیں جیشری جی. ہم اتنی جلدی کیوں اٹھیں گے؟ ہم لوگ دودھ بانٹنے تھوڑی آئے ہیں.
نہ جانے کیوں تم سمجھ نہ آوے. کیا تیرے
مان ہو یا انجلی.
دہلی پر سیاست کی یو انقلاب را وستون کی آپ گند پر مشر اروند گیجروال پر رند یو دستاویزی فلم نوٹ شبی دی. دا دستاویزی فلم نو این انسگنیفیکنٹ مین دی. پر فلم کے خود شیوی چی سرنگا آپ گند پر وجود کی راغلی او دا ہند سیاست تی یہ نوے رنگ ورکو. دی دستاویزی فلم ڈائریکٹر دا سلور سوا گینٹو ریکارڈنگ کڑی دی. پر دی دستاویزی فلم کے خود شیوی چی دا 2013 کال پر انتخاباتو کی آپ گند کمپائن سنگ چلا ولی بو. دا فلم بعد نومبر پر ولسم نیٹا نمائش تا پارا وڑاندی کی گی.
نمسکار, میرا نام اروند کیجریوال ہے.
جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو سرکار نہیں بنانی چاہیے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں.
They say we're not interested in politics, we're only interested in anti-corruption movement. He entered politics. What is his status?
Abhi nahi hai, abhi aap bilkul neat and clean ho.
Toh baad mein neat and clean rahenge.
Ye waqt batayega.
سوراج ہے چرچا, سب کی چرچا, میری بھی تو چلنی چاہیے نا تھوڑی بہت.
Arvind Kejriwal has a reputation of being extremely intolerant of other people's views.
What's going on, Yogendra Yadav? We thought this is a party with a difference. Your candidates were different. This is really low level.
Aam Aadmi Party is the most corrupt party. We had a lot of hopes from them, but now people should trust them.
Arvind Kejriwal ki baat aap mat kariye ga. Wo ek kahani thi. ختم ہو گئی ہے.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس